دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمي 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري غړي کې موزه ګل ایاز او نجیب امیر درته هرکلی وایو. په روان خبري غړي کې مو د قبایلو په خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له نجیب امیر راوړو.
یوې زورورې زلزلې د افغانستان او پاکستان زیات شمیر سیمې لړزولې. د کورمې مشران وایي د سیمې پر امنیت نن هلته جرګه کیږي. اوکراین وایي روسي ځواکونو په لوهانس کې دوه خرګوټي نیولي. سرټ کې مو اوریدل په مکړې بشپړو خبرونو ته. یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې USGS د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.1 درجه و. USGS چې د زلزلې وایي چې د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومتر او د ځمکې په 50 کیلومتر ژور تل کې و چې کابل او د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي بیګانې زورورې زلزلې خلکو ته په لویه پیمانه مرګ ژوبله او مالی تلفات وراړولې دي. راپورونه وایي د خوست، پکتیکا او پکتیا په زدران میشتو سیمو کې خلکو ته زیات زیانونه رسېدلي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني نن سهار مشال لړیو ته ویل په سپیره ولسوالۍ کې زلزلې لږ تر لږه 25 کسان وژلي او 30 نور ژوبل کړي دي. د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ نه هم د تلفاتو راپورونه را رسېدلي. د پکتیکا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي د ورګون ولایت ساحوي روغتون ته د زلزلې له وجې 50 جسدونه او 50 ژوبل تنان وروړل شوي دي. د اروپایي میډیټراني د زلزلو د څېړنیز مرکز EMSC له معلوماتو سره سم د دې زلزلې په 500 کیلومترۍ کې د پاکستان او هند په یو شمېر ښارونو کې شاوخوا 1.9 میلیون وګړو دا زلزله احساس کړه. د کورمې مشران واینن په صده کې یو جرګه کې د سیمې پر امنیت او د سنی او شیعه فرقو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لارې چارې سنجول کیږي. په کورمې کې د جون 15 نیټې راهیسې حالات وروسته لاغې کړکېچن دي چې د نامعلومو وسلوالو په ډزو یو ځایي ملک مومن خان منګل د دوه نورو ملګرو سره یو ځای وژل شو. یو ځایي مشر ملک سلیم خان اورګزی پرون مشال لړیو ته ویل په دې جرګه کې د هدافي وژنو د مخنیوي په جرمونو کې د ککړو کسانو د سرکوبۍ د ځمکو د شخړو حل کولو او په ټولنیزو رسنیو د کرکې وړ موادو د خبراوي مخنیوي کول دي. وفاقي وزیر ساجد حسین توري هم پرون مشال لډیو ته دغه جرګې پخله کړو.
جرګې کې امپروومنت روان ده. د تورو د کور می مشران دي کشران دي او اهم رول لري پکې. سو مطلب دا دی حکومت خلکو سره زیاته شوه دي هغه باندې به مطلب ټول مطلب یکجای ټول یو اواز کوم د ابو چتو او خلکو په خلاف حکومت د کور می امن خرابای.
تازه راپورونه وایي د پوز پولیس او حکومت اعلی چارواکي هم ورله مخې صدې ته رسیدلي دي. له تیرو شپږو ورځو راهیسې د کورمې په لویو لارو تګ راتګ نه کېږي او پر انټرنیټ هم بندیز لګول شوی دی. په بونیر کې د ژغورنې د ادارې رسکي 1122 چارواکي وایي پرون د یو کور د چت غورځېدو له وجې دوه ماشومان مړه شوي او یوه ښځه ژوبل شوې ده. دا پیښه په چینه کلي کې رامنځته شوې. نسکور شوی کور د یو ځایي تن نظر دی او په پیښه کې د هغه دوه زامن 8 کلن ساحل او 1 کلن سهیل مړه شوي او مېرمنې ژوبله ده. په بونیر او خوش سیمو کې له تیرو څو ورځو راهیسې د بارانونو لړۍ هم روانه ده. د اوکراین پوز پرون ویل چې روسي ځواکونو د لوهانسک سیمې د جګړه ځپلو خارونو سویرو دونسک او لیس چانس سره نږدې دوه خارګوټي نیولې. د اوکراین د مسلح ځواکونو د مشر په وینا نیول شوي خارګوټي پیډ لیشنی او میرنا ډولینا نومي. د پوز مشر د همویل چې روسي ځواکونو په هورسک سیمه کې د بلاهور لوري ته جزوی بریا ترلاسه کړې او اوکراینی ځواکونو بیا د 200 کیلوري ته په کامیابۍ سره یو برید په شاته مولل دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي په لوهان سیمه کې وضعیت زیات خراب دی ځکه چې روسي ځواکونو له مهمو سیمو څخه د اوکراینی ځواکونو د وستلو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي. روسي ځواکونو د فبروري په میاشت کې پر اوکراین بلا اشتعال یرغل پیل کړو. دوی اوس د ختیځ اوکراین د نیولو لپاره بریدونه ډیر کړی دي. خبر نه پای.
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. کچره سروان کړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په افغانستان کې زلزلې لزګونو کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. نن په صده کې د امنیت ساتلو لپاره یو جرګه کیږي. د قومي اسمبلی سپیکر د علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کړي. علي وزیر په روغتون کې دی. د پی ټی ایم کراچۍ بیان په دې اړه وایي
جنا روختون کے وسط دا درملن روانہ دا پورز دو روز کے بعد صحت بہ انشاء اللہ جوڑ شی او دا دا سی نہ روگیاں دی چ دتا عادی ور پیخ نہ روگیاں دی لکا دا 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 ملا دا روگونو مسئلہ او دا سی دا بلڈ پریشر والا چکم مسئلہ دا
دا تورخم ٹرانسپورٹران دا لاری دا سختی او انتظار نہ شکایت کوي.
جوار امبار کڑی دی اپن افغانستان لیڑو جلال آباد لا یرا ډیر سخت کار دے پول انتظار دے او انتظار نیم عمر کمئی.
په خوست کې د رسنۍ واستازي وای د دیوالې کې دوه سره مخامخ دي.
رسنۍ له بر هر وخت ډېر اقتصادي مشکلات سره مخ دي. کچېرې اقتصادي مشکلات دوی حل نشي ډېرې رسنۍ به وتړل شي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو د مشال رادیو سره اوسئ. مشال لري ته تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې یوې سختې زلزلې نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړې دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې د ادارې د اټکل له مخې د دې زلزلې شدت په ریکټر سکیل 6.1 درجه وه. د دیو تر مخه د دې زلزلې مرکز د خوست ولایت په 40 کیلومیټره د او د ازمکی په 150 کیلومیټره ژور تل کې وو چې کابل او د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته هم ټکان ورکړ. په خوست کې څه حالات دي او ځکه چې په هغه ځاینه په ځینی نړیوالې رسنۍ او په سوشل میډیا باندې داسې خبرونه روان دي چې دې زلزلې ډېر خلکو ته مرګ جوړه اړولې ده. را سره له خوست نه د مشال اړیو همکار نجیب الله لوخیل د ټلیفون په کرخه دي. السلام علیکم نجیب الله.
وعلیکم السلام ګلایا صاحب. تاسو ته همدارنګه د مشال راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه. لومړی راته کته وای چې دې زلزلې کوم سیمې ته زیان رسولې دي؟
په بیگانه زلزله کې ډیره روزانی زیانونه چې دي د خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو د زدرارمیشت و غرانه و سیمو تا اوسیدون پا درست زیری دی. نو د پکتیکا د ساعت و فرهنگ رئیس محمد امین حوزیفه مشال راڈیو تا ویل چه تروس تهاره جتنل رو د ارګون ولسوالۍ روغتون ته 50 مړي او 50 ټپیان ورول شوي دي. د ساموئل چې د مړو او ټپیانو د انتقال لپاره پوځي کورلا کې هم د پیښې سیمې ته رسیدلي دي. بیا د پکتیکا د ګیانی ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې حاجي بخت الله نومې ده هغې مشال راډیو سره په خبرو کې د مړو او ټپیانو شمېر بالکل سلګونه کسانو خو دی چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. همدارنګه دې مسلې په ارتباط باندې نن د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني هم رسنیو سره خبري کانفرنس درلوده. هغې وویل چې د خوست د سپیرې په ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله 15 کسان وژل شوي دي او 30 تنه ټپیان شوي دي. د دام وویل چې زلزلې وروسته په بیډني ډول امنیتي منصوبین او د اړوندو ادارو مسؤلین زیانمنو سیمو ته رسېدلي او د خاورې څخه د وژل شویو د جسدونو په راویستلو کې او د خوست ولایتي روغتون ته د ټپیانو په لیږد کې مرسته کړې ده او تر اوسه هماغه خلک عمل زدي. شبیر احمد عثماني هم وویل چې ځینې بیډني روغتیایي توکي د چورلک په واسطه خوست ته رسېدل دي تر څو د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وشي.
الوخیل صاحب دې کې یو څنګه تاسو خو دا سیمې یاد کړي که هغه غټې سیمې تاسو یاد کړئ چې کوم هغه ولایتونه او ولسوالۍ هغه اغېزمنې شوي دي؟
نو خپل دا د خوست سپیرې ولسوالۍ ده او پکتیا پورې زدرانمیشتې سیمې زیانمنې شوي دي. هغوی وایي چې خپله بیړنۍ مرستو پاتر باندې امنیتي مسؤلین او اړوند ادارې هغې ځای ته تللي دي. خو هلته هم درې ولسوالۍ شته مشخصه معلومه نه ده چې په دا درې ولسوالیو کې چې شواک ولسوالۍ ده او همدارنګه د ګرد سیړۍ ولسوالۍ ده او د اوزی ولسوالۍ ده په دا ځای کې په کوم ځای کې زیات زیان اړولی دی. دې په ارتباط باندې تر اوسه پورې کافي معلومات نه
لري. کره معلومات څنګه تاسو ویلی چې د دې کره معلومات نشته، نو د مرګ ژوبلې په اړه هم کوم ګورو، یو رسمي شمیرې دي یو غیر رسمي شمیرې دي، څنګه تاسو خلکو وویل مشال ډي سره په خبرو کې د مرګ ژوبلې په اړه معنی مختلف شمیرې تاسو سره شریک کړي دي؟
نو همدا رقم ده، پکتیکا کې طرفات زیات دي، پکتیکا کې طرفات زیات دي، فقط د اطلاعاتو فرهنګ رئیس هغه معلومات مونږ ته راکړل کوم مړي او زخمیان چې د ارګون ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوي وو، 50 مړي او 50 زخمیان هلته انتقال شوي وو. اما خپله د سیمې خلک دا تلفات زیات کوي، وایي چې زیات دي او کېدای شي د ورځې تر پای پرې ډېر خلک ته خاورو څخه دیوالونو څخه دې شیانو نه راوځي.
د طالبان حکومت په دې اړه معنی څنګه تاسو غوښتنی د ویاندوالو خبرې وکړې، خو هغه په مجموعي توګه باندې سخ بګون مخې ته راغلي دي.
نو د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس وویل چې کله چې دا پیښه رامنځته شوه، د خوست نه امنیتي کسان او اړوند مسؤلې ادارې چې د داسې پیښو کسانو سره د بیړنیو پیښو کسانو سره مرسته کولی شي هلته رسېدلې دي. خو سهار وختي فوجي چورلکه دل دي او هغه کومک کوي ورسره،
خوشاله اوسئ. له خوست نه د مشال اړیو همکار نجیب لال خیلو چې په د زلزلې په افغانستان په څلورو ولایتونو کې چې کوم مرګ ژوبله اړول په هغه اړه را سره تازه تفصیلات شریکو، د دې په وینا باندې په خوست او پکتیکا کې او په ځنګړې توګه په پکتیکا کې ډېرې کسانو ته مرګ ژوبله اوختې ده، خو دا غیر رسمي شمیرې دي. په دې اړه باندې تازه تفصیلات څنګه مخې ته راځي، قدرمنونکو تاسو به شریکو.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شروع ورځې 19 پروګرامونه
سروې
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یو بجا،
سندرې جادوګرې
په دونیمو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په درېنیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په سلورو بجو.
مشال لوځه تاسو غواګي، نن د کورمی په صدا خار کې یو جرګه تر سره کیږي چې په سیمه کې د امنیت د راوستلو او د سنی او شیا فرقو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمول لپاره مشران خبري کوي. په کورم کې د جون پر 15 د نامعلوم وسلوالو لخوا د یو قبایلي مشر ملک مومن خان تر وژل کېدو وروسته حالات ترنګلې دي. تازه راپورونه وایي د فوج، پولیسو او حکومت اعلی چارواکي هم وار له مخې سدې ته رسیدلي دي. نور تحصیل د مشال اړیو خبریال طارق اورگزی راکوي.
د صدې ملک حاجی سلیم خان اورگزی مشال اړیو ته وایي دوی ته دا ویلې شوې چې د چهارشنبه په ورځ د حکومتي مشرانو په سرپرستۍ کې یو ځای کېنه او د سیمې حالات معمول ته بیا څنګه راتلو په خبره خپل رائے ورکړي. ځای مشر زیاتوي په ضلع کې هدفي وژنو مخه نیستل، په جرایمو کې ککړ عناصرو سرکوبي، د ځمکو شخړې حل کول او پر ټولنیزو رسنیو د مذهب ترمنځ کرکه او سختدریزي خورولو خلاف کاروایی هغه خبرې دي چې د سیمې امنیت ته وده ورسره ملاوېدای شي.
یو قسم نفرت پیدا شو. نو موږ دا خبره کوو خپل منځ کې چې د څه خلک مانی کړی شي او حکومت ته باید یو څه سوشل میډیا کنټرول کړی شي.
کچو هم په ضلع کې حالات د خرابېدو بنیادی وجه د جون پر 15 په ټوپکیو کې د نامعلوم وسلوالو لخوا له خپلو دوو مرګرو سره د قبایلي مشر ملک مومن خان وژنه ده، خو په ټولنیزو رسنیو د کرکې ډک مواد خپرېدل او بیا د صدې پر بای پاس روډ د سولو ګاډي ډزېدل هغه خبرې دي چې د سیمې امنیت ته مزید خطر پیدا کړي. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر عنایت علی وای حکومت مخکې هم د شرپسند عناصرو خلاف د کاروایی ویلي او کبیا مذاکرات کیږي نو پر همدغه خبره به زور راوړي.
مو مخکې ویلي وو چې دا څټولای دی څنګه د امن په خلاف سازشونه جوړوي، د پر می امن خرپولې کوشش کوي که هغوی په خلاف حکومت بر وخت اقدامات کړي وای نن بدانو بعد دغه ځی ته نرتلو او یقینا مو بار د هغوی سرپسندو خلاف د کروایه مطالبه وکړه، خو هغوی په خلاف هیڅ کروایی ونه کړه.
په سیمه کې لښپګور زو پر مرکزی لارو تګ را تګ نکېږي او بلدا چې پر انټرنیټ په مکمل توګه بندیز لګیدلې چې ورسره عام ولس ژوند متاثر دی. د ضلع انتظامی او پولیسو د شیعه سنی مشرانو پر کېدونکې جرګې تر اوسه موقف نه دی راغلی، خو البته د وفاقي وزیر ساجد حسین توري مشال لوډیو ته ویلي چې هره معامله په خبرو حل کېږي چې داسې دوی هم د جرګې له لارې د راجوړ شوي ستونزو ته د حل لار راوستلو لپاره چمتو شوي دي.
جرګې کې امپروومنټ روان دی، د تور د کورمی مشران دی کشران دی او اهم رول دی پکې. هر سړی دا خبره کوي چې په کار دا مری اګریمنټ په تحت باندې کوم مخ خپل منځ کې تیر شوي ته کوم حالات ډسټرب شي او اخ کې فیصله شي وا چې پنځلس ورځو پورې مو باقاعده تفتیش کوو چې آیا دا ذاتی دشمنی ده یا مطلب سیکریټرین ایشو ده سم معامله ده. هغه نه بعد بیا مور تکینو سو مطلب دا رہے کم خلق سے سہتا ہے شوے نے اگر باندے وہ مطلب ٹول مطلب یک جائے ٹول یو آواز تو کم دا بوچتا ہو اگر خلق پا خلاف تو کم دے کرم امن خراب آئی
کرما یو لا حقا قبائلی سمودا چرتا کے شیعگان او سنیان پا یوزے پاتے کی گی او حقل تا سو وارے دا یاد مذہبی ڈالو ترمنز خونری جنگونا ہم شوی چی داسی یاد زے ډیر حساس میرل شي. په 2008 کال کې شیسونی ډلو ترمنځ د مری پر سیمه یو لوزنامه شوه چې په کې مرکزی لارې د کلو ساتلو خبره شوه او بل دا چې کچا چرته پر یو تن لاس واچول نو تر حدود زمواري لاندې هغه قوم او علاقې خلکو به تپوس کیږي. طارق ورکسه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی شوی نو په میاشت کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل کیږي.
دا نوی کل او دا قام په دې پیوز د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسا مزمون سا غم نیسا.
دا مشال ترانا لاندی دا سنی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی.
میڈیا ہم تمرا آزاد ہوئی تمر دا فوج مشر دے تمر دا پاکستان پولیس مشر دا سن والا خلا پین کے پور تکڑی کلاشن کو زناڑے تا چولے تے سگا خل کو منظر نہیں ختم شے دا باور نشم کولے چکم امن زمون گو اخ واپس آ
دا بحث تاسو دا ہر چارشمبے پورز دا ماسوشن پر درینمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنے بجے اور دایسی
مشال لیتا تا سی غوگی. دا کامی اسمبلی سپیکر دا کراچی پا جیل کی بندی پارلمانی غڑی علی وزیر پروڈکشن آرڈر جاری کری سو هغه وکولی شی چی دا بجٹ دا بحث پا غنڈکی برخا واخلی. نوموړی دا محل د صحت د ناسازۍ له وجې د کراچۍ له جیله روغتون ته لیږدول شوی. د شمالي وزیرستان د کامی اسمبلی غړی مسندا وړوای د تیر حکومت په شان د اوسنی حکومت سپیکر هم د کامی اسمبلی په غونډو کې د علي وزیر د ګډون لپاره د پروډکشن آرډر په جاری کولو کې دلچسپي نښکاره کوي. علي وزیر له جنوبي وزیرستان د کامی اسمبلی غړی دی چې د 2006 کال راهیسې په زندان کې دی. نور تفصیل د کراچۍ نیاز علي خان راکوي.
د قامی اسمبلی غړی او د قامی جمهوری غورزنګ یا نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ ګوند مشر محسن داوړ د جون په 28مه مشال لیډو ته ویل چې د پخوانی حکومت ترڅنګ موجوده حکومت هم هر وخت د علي وزیر په پروډکشن اډر کې خندونه جوړوي.
د بجټ اجلاس کې خصوصا د پیل ورځ نه مونږ د خاص کوچ چې مهرباني دی چې د علي وزیر پروډکشن اډر ته جاری شي. هغه بم فلور اف د هاوس په اسمبلی کې مدنه په سپیچ کې مو ته چې پیل خو زمونږ د ایلو په پوزیشن کې ناسو چې ورته حکومت سپیکر
گڈن لپارا دالی وزیر پروڈکشن اډر خپور شوه دی. دا غونډه د جون د لسمې نیټې څخه روانه ده او د جون په لسمه پکې د نوي مالی کال لپاره د بجټ وړاندې کولو وروسته اوس په اسمبلی کې په غونډه کې بحثونه روان دي. دا ډومبې ځل نه دی چې د قامی اسمبلی په غونډه کې د علي وزیر د ګډون لپاره پروډکشن اډر جاری کړی شوې ده. تیر د پاکستان تحریک انصاف حکومت هم بیا سو زلا د علي وزیر اسلام آباد کې اسمبلی غونډې ته د راوستلو لپاره پروډکشن اډر جاری کړی وو. خو په زیاتره غونډو کې د ګډون لپاره د تیر حکومت سپیکر د دغه پروډکشن اډر یا حکم جاری کولو څخه ډډه کوله. بیا علي وزیر په تیر حکومت کې په ډیره مهمه غونډو کې ګډون نه دی کړی. د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د علي وزیر لپاره دا پروډکشن اډر په داسې حال کې جاری کړی شوی چې علي وزیر له تیرو 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې بندیوان دی او اوس یې د روغتیا حالت ښه نه دی او بیا د جیل چارواکو د جون په 6مه د کراچۍ سرکاري جنا روغتون ته بوتللې او هلته داخل دی او درملنه یې روانه ده. او بیا د کراچۍ د جنا روغتون مشر ډاکټر شاهد رسول د جون په 21مه مشال لیډیو ته وویل چې علي وزیر د ملا درد، د وینې د فشار یا بلډ پرشر او د بختورګو ناروغۍ له امله د کراچۍ جیل چارواکو روغتون ته راوستي دي. په روغتون کې داخل دي او د هغه ټیسټونه او درملنه روانه ده. د پښتون ژغورني غورزنګ د کراچۍ ویان روید الله مشال لیډیو سره په خبرو کې وویل چې علي وزیر د روغتیا حالت اوس ښه دي او یو دوه ورځې نور په روغتون کې داخل وي.
جنا روغتون کې اوس د درملنه روانه ده او په ورځو دوه ورځو کې به د صحت به ان شاء الله جوړ شي. او دا داسې ناروغیانې دي چې دته عادي ورپېښې ناروغیانې دي لکه د ملا د رګونو مسله او داسې د بلډ پرېشر والا چې کومه مسله ده.
علي وزیر چې د وړاندې نه په بیلابیلو ناروغیو اخته وو او بیا علي وزیر وکیل قادر خان لوکیټ څو ځله په عدالت کې ویلي او خواستي هم کړی وو چې علي وزیر د بختورګو د ملا درد سره د وینې د لوړ فشار یا بلډ پرېشر په ناروغۍ اخته دي او د دې له کبله علي وزیر بیا ډېر شپې د جیل په روغتون کې هم تیروي. قادر خان لوکیټ د جون په 21مه مشال لیډیو ته وویل
صرف دغه د بلډ پرېشر دی او اصل کې د ملا مورې چې دي دې کې مسله ده. سایکو د فیزیوتراپی د پاره د کوچ د پروپر فیزیوتراپی کیږي هغه په جیل کې نه کېده.
د پی ټی ایم مخکخ علي وزیر چې له تیرو 13 میاشتو راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی هغه په 14 دسمبر کال 2000 کې د 6 دسمبر کال 2000 د سوراب ګوټ جلسې ته د کړې ویناګانو په تور کې پولیسو نیولې وو. د علي وزیر په ضد په کراچۍ کې تر اوسه 4 مقدمې د پولیسو لخوا کار کړی شوې دي چې په 2 مقدمو کې علي وزیر ته د پاکستان سپریم کورټ او سن های کورټ ضمانت ورکړې خو په 2 مقدمو کې د ضمانت په خواص لا فیصله نه ده شوې. نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ.
زنغمایما زما مشال ریډیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
د 2023 مالی کال لپاره د بلوچستان صوبې بجټ پرون ناوخته په اسمبلی کې وړاندې کړل شو. د بجټ ټول حجم 2 لک روپۍ ښودل شوی دی. په دې کې 191 روپۍ د پرمختیايي کارون لپاره ښودل شوی دی. پرون د اسمبلی غونډې ته د خزانه وزیر عبدالرحمن کتران بجټ وړاندې کړ. د حزب اختلاف غړو د بجټ په غونډه کې په آرامه فضا کې ګډون وکړ او د نوي بجټ هرکلی هم وکړ. د بجټ نور تفصیل د یوترین په دې رپورت کې ورو.
د بلوچستان اسمبلی غونډه د جون په 21مه نیټه مازګر ناوخته د ډیپټي سپیکر سردار بابر مسخیل په مشرتابه کې چې کله د خپل ټاکل شوی وخت څخه 3 ساعته وروسته پیل شو نو هغه وخت صوبای وزیر خزانه سردار او دریمان کتران د صوبې د راتلونکي کال لپاره نږدې 612 روپۍ څخه زیات بجټ و اسمبلی ته وړاندې کړي. په دې کې د ترقیاتي کارو لپاره 191 روپۍ ټاکل شوي دي. پر دې مهال صوبای وزیر خزانه او دریمان کتران وویل چې دا کال په صوبه کې د تعلیم د ودې لپاره 380 روپۍ ایښي دي. دغه ډول د روغتیا د څانګې لپاره 340 روپۍ ټاکلي دي. په دې اړه مشکله د ترقی او منصوبه بندي د صوبای وزیر نور محمد دومړ سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل
یعنی د څنې اوبو په حواله باندې خاص کر د خلکو زیات توجه او هغه ته د زراعت اوبو او دغه سې خو زموږ په هر وخت بجټ کې زموږ تعلیم بجټ تر سره زیات وي، د سیاحت بجټ زیات وي، لیکن دا واره تقریبا د پی ایچ ای ډپارټمنټ او د اریګیشن ډپارټمنټ بجټ تر سره کم نه دی. نو تعلیمي لیا ډېر ښه منصوبې، نوي نوي سکولان، نوي کالجونه او نوي پرایمري سکولان تل په ولم دغه سیستم.
د بجټ پر مهال صوبای وزیر خزانه سردار او دریمان کتران زیات کړه چې په صوبه کې د بیروزګاری د کمول لپاره 8000 نوي اسامیانې پیدا کړې دي. دغه ډول د جنگلاتو د ودې لپاره و خلکو ته د تربیه په خاطر مشر په لومړني ځل په صوبه د سکول جوړولو پریکړه کړې ده. په دې اړه مشکله د مسخیل او شیرانی ضلع څخه ټاکل شوي د بلوچستان اسمبلی د ډپټي سپیکر سردار بابر مسخیل سره تماس ونیوي، نو هغه د حکومت و دې ګام ته ارکلی وکړي او ایله څرګنده کړه چې د دې څخه به د شیرانی د ځنګل په ګډون د صوبې په نورو برخو کې ځنګلات بیرته وده وکړي.
شیرانی کې مختلف د خلکو سکم و مشت دا فرام کړی دی، ځینې خلک یې 15 کیلومتر دی، ځینې 25 کیلومتر نقصان شوی دی، درخت سول شوی دی. نو اوس دغه لپاره یو سکولم جوړیږي، انسټیټیوټ سی و خلکو ته به دا طریقه کار زده کړي د جنگلاتو د حفاظت او د اور د مړ کېدو نه دغه سره سره به درخت لګیږي. درخت خود شیرانی لپاره مختص شوی نه دی، د پر بلوچستان یو فیګر پینشنو په پی ایچ ڈی پی کې، نو هلته ما دا ورته ویل سی ډیر حق د شیرانی دی، ولې نقصان په شیرانی کې شوی دی.
بلبل ته د ازب اختلاف لخوا هم زیاتره غړو د بلوچستان د حکومت و وسنی بجټ ته هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې چې مکله د جمعیت العلماء اسلام سره تړاو لرونکي د اسمبلی د غړي اجي نواز کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه د مشال ریډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې په وسنی بجټ کې و اوبخوري او بنداتو ته زیاته پاملرنه شوې ده.
یقینا د دې مو لپاره پیسې ایښي دي د خوشحالۍ په خاطر، او بیا خصوصا د پاشي په حواله باندې شکایتونه کم شول سوي. بیا زموږ د علاقې بجلی دا وخت نسته، باغونه وچ دي، حالات بالکل ټیک نه دي، زمینداران سره پای احتجاج دي. د هغه لپاره هم د رابطه لپاره سبسیډي شو، او د هغه سره سره د سولرایزیشن لپاره هم شکایت رقم شو.
خو د بجټ د وړاندې کېدو څخه لمخه د بلوچستان نېشنل ګوند اسمبلی غړي ثنا بلوچ راته وویل چې په بجټ کې ځینې نیمګړتیاوې لمخه وې، کوم چې اوس لرې کړي دي.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیسې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
مشال لوته تاسو غوږی د افغانستان د بشری حقوقو او خوځو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له شورا اوختل چې په افغانستان کې د خوځو او اقلیتونو وضعیت ته زیات پام واړوي او په دې برخه کې عملی اقدامات هم وکړي. نو موري په ټوټر باندې لیکلي چې پرون یې په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له کمشنري سره په دې اړه خبرې هم کړي او خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړې دي. نور پدید رپورت کیورو
د افغانستان د بشری حقوقو او د خزو د چارو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا اميري وای د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو له عالی کمشنر میشل باشل سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو او نجونو، هزارګانو، سکانو او هندوانو او هم په پنچیر ولایت او نور سیمو کې د هغو ملکی وګړو چې په نخښه شوی وضعیت زیات پام وړوي او په اړه اقدامات وکړي. اغلی اميري په خپل ټویټر پاڼه کې خلی چې په لندن کې میشتو د هزارګانو له استاذ سره کتلی او هغوی ورته ویلي چې نړۍ دې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی درک کړي او پر طالبانو د فشار راولي چې هزارګان په راتلونکي کې له حملو خوندي شي. د اغلی اميري په وینا په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې هزارګان په 2500 هدفي حملو کې په نښه شوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پر مذهبي اقلیتونو خونړۍ حملې شوي دي چې د ځینو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې اخیستی دی. د دغو حملو وروسته یې د تېرې شنبې په ورځ د کابل په کرده پروان کې د سکانو پر ګورډواره و چې د دې ګورډوارې د یوه سک ساتونکي په ګډون دوه تنه پکې ووژل شول او اووه تنه نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت وایي داعش ډله 98% ځپل شوي، خو نړیوالو په تیره د امریکا متحدو ایالتونو د دغې ډلې فعالیتونو ته اندېښنې څرګندې کړې دي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان په اړه په یو راپور کې وویل چې ښایي د اسلامي دولت ډله یا داعش او القاعده شبکه تر 2023 کال پورې د دې وړتیا پیدا نه کړي چې د افغانستان له خاورې پر نورې نړۍ حملې ترسره کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپغو
مشال لوت تاسو غوګي د خبرونه نمای برخه تر رسیدلی وو او دا غیر وسو تاسو لپاره په ویلابلو نور موضوعات هم راپورونه لرو. خو په خبر کې د ګرمۍ دولسې بجې شپې دي د جبامیر ته مایک سپارم چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
یوې سختې زلزلې نن نیمه شپه د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو ته ټکان ورکړ. په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي بېګانه زورورې زلزلې خلکو ته په لویه پیمانه مرګ، ژوبله او تلفات وراړولي دي. لږ تر لږه 250 کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د خوست، پکتیا او پکتیکا په زدران میشت سیمو کې خلکو ته زیانونه رسیدلي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د اطاعت فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني نن مشال راډیو ته وویل په سپیره ولسوالۍ کې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 30 نور ژوبل کړي دي. هلته د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ نه هم د تلفاتو راپورونه ورکړل شوي. په پکتیکا کې د طالبانو د حکومت د اطاعت فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وایي د ارګون ولایت ساحوي روغتون ته د زلزلې له وجې 50 جسدونه او 50 نور ژوبل تنان ورول شوي. د کورنۍ مشران وایي نن په صده کې یوه جرګه کې د سیمې پر امنیت او د سنی او شیعه فرقو ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لارې چارې سنجول کېږي. په کورمه کې د جون له 15 نیټې راهیسې حالات وروسته لاغې کړکېچن دي چې د نامعلومو وسلوالو په ډزو د ځایي ملک مومن خان منګل د دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی. په بونیر کې د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 چارواکي وایي پرون د یو کور د چت غورځېدو له وجې دوه ماشومان مړه شوي او یوه ښځه ژوبل شوې ده. دا پیښه په چینه کلي کې رامنځته شوې ده. د بلوچستان صوبې د نوي مالي کال بجټ پرون په اسمبلی کې وړاندې کړل شو. د خزانه وزیر عبدالرحمن کتران د 612 اربع روپو بجټ وړاندې کړ. په دې کې د پرمختیايي منصوبو لپاره 191 اربع روپۍ ځانګړې شوې دي. د اوکراین پوز پرون وویل چې روسي ځواکونو د لوهان سیمې د جګړې ځپلو ښارونو سویرو دونیسک او لیسچانس سره نږدې دوه ښارګوټي نیولې. د اوکراین د مسلح ځواکونو د مشر په وینا نیول شوي ښارګوټي پیټ الیشنی او میرنا ډولینا نومېږي.
دا خبرونو لنډیز مو له نجیب امیر اوریدو. ساسې پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. په شمالي افغانستان کې په دې وروستیو کې یو شمیر هدفي بریدونه وشول چې پکې ګڼ کسان وژل شوي دي. په دې کې یوه پیښه د جون پر 19 شوي چې پکې د ځوانانو سازمان څلور غړي وژل شول. دې حالاتو د سیمې اوسیدونکو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت په هدفي وژنو کې ککړو کسانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلي، نو ځکه هم دا پیښې دوام لري. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د څلورو ځوانانو د وژنې پلټنې کوي او مجرمانو ته به سزا ورکوي. نور تفصیل د انیس اجمل په دې رپورټ کې.
د وزیر اعلی بیان بیرسٹر محمد علی سیف د جون په 20 مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې وړاندې هم دا ډول پیښې شوې دي. د پلټنو مکملې دورستو پولیسو خپل کاروایی کړې ده، خو نوموړي دا ونه ویل چې اخر د کومې پیښې پلټنې مکمل شوې او بیا د چا خلاف کاروایی شوې ده.
وزیر اعلی صاحب د دې واقعې غندنه کړې ده چې کوم متعلقه ادارې دي، پولیس ته او نور چې کوم د قانون د نفاذ د پاره ذمہ دار ادارې دي، هغه ټول ته هدایات هم کړې دي چې د دې تحقیقو کی تفتیشو کی او کم چا دا کار کړی دی نو هغه دی ونیولې شي. او د دې خلاف فی الحال تفتیش روان دی، نو دا پته لا نه ده لګېدلې چې آیا دا د ذاتی دشمنۍ څخه واقع وا یا په دې کې نور عوامل پکې دي. نو چې څنګه رپورټ راشي ان شاء الله تفتیش مکمل شي نو بیا ودا خبره مونږ واضح کوو. میډیا ته خو دا ده چې لکه غلطه خبره ده او ډېر د افسوسناک واقع ده.
که څه هم بیرسٹر محمد علی سیف وایي چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي وشنو تر شا د وسلوالو ډلو فعالیتونه او د خلکو ترمنځ دښمنۍ هم کېدای شي، خو د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ دا خبره رد کړه چې ګواکې د پیښې د خلکو ترمنځ د دښمنۍ له وجې هم کېږي. محسن داوړ وایي چې په شمالي وزیرستان کې اوس هم وسلوالې ډلې فعال دي، نو حکومت دې د ترهګرۍ ختمولو لپاره کار وکړي.
قبایلی شخړو کې که څوک د چا دښمنی یا چا ته پور ورپاتې او هغې په بدل کې سړی یو کس ووژني، نو بیا ورپسې سمدستي غږم وکړي چې وروره ما خپل پور واخیستو. که غږ ونه کړي نو بیا خو هغه پښتو نه پورې. دا اسې غلطه خبره ده. او بیا ټارګټ اټیک مطلب دا دی اسې د حقایقو خلکو توجه وړی او په دې کې همدغه خلک ملوث هو کنی، نو بغیر بیا حکومت دې د دې صوبایي حکومت ته لای آرډر دې سره د پولیس د دې ناندې دی فوج هم تپوس ته توکي چې پیسې کو په دې کې حکومت ته حقایق تر کی. مثال یو خبره ته ایکسپټ کړئ نه، یو حقیقت ته مانئ نه چې مثال هلته تر حجر راغلی دي هغې خپله مریاد کوي، نو د هغې په بعد ته حل لاره څنګه روباتې.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر فرحان خان مشال لډیو ته ویلي چې د جون په 19مه وشل شو د سلورو ځوانانو په خپل سیمه کې د امن غوښتنه کوله. نوموړي زیاته کړې چې د پیښې پلټنې روانې دي. په شمالي وزیرستان کې د روان 2022 کال له پیل راهیسې شاوخوا 15 هدفي بریدونه شوي دي. د شمالي وزیرستان د ځوانانو سازمان مشر نور اسلام داوړ هم د 2021 کال د اګست په 20مه نیټه نامعلومه وسله والو وشلي وو. هغه مهال د دې ضلع د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور مشال لډیو ته ویلي وو چې د نور اسلام داوړ د بشنې په لړ کې د نامعلومه کسانو خلاف مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. خو په شمالي وزیرستان کې د بشري حقونو یو مبارز عید رحمان بیا وایي چې په دې سیمه کې یو شمېر کسان په هدفي بریدونو کې وشل شو، خو حکومت یې په پلټنو او بیا قاتلانو ته په سزا ورکولو کې پاتې راغلی دی.
واقعات اوس په 450 خلکو کې پولیس ایف آئی آر درج کړی دي. سی ٹی بی ته یې مرسلې هم لغلې دي، خو تر نن ورځې پورې چیرته هم داسې دوی میشته ثبوت نه دی روړی، نه یې داسې څوک نیولی دی. خو د سلور نیم کولسې چې د حکومت نه غوښتنې کې، خو په ډېر بدقسمتي سره چې ویر غوښتنه دره وکړي د میشته هغه جاو په ایف آئی آر شروع کړو، د جیل په صورت شروع کړو، په لټي چارج شروع کړو، په انسوګیز شروع کړو. نو د حکومت نه خو کمیل غوښتنې کې دوی میشته چې بدل روکوي یا په دفش کې روکوي.
په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو د سیمې خلک هم اندېښمن کړي دي او هغه وایي چې د دا ډول پېښو وروسته اکثره احتجاجونه وشي، سیاستوالان بیانونه ورکړي، پولیس د پلټنو ډاډ ورکړي، خو بیا یې څه نتیجې مخې ته رانشي. د پاکستان په سینټ کې د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې د تیرې سمودې راهیسې ګڼ کسان په بیلابیلو پیښو کې ووژل شو، نو له دې وجې د سلورو ځوانانو د وژنې دا مسأله په سینټ کې راپورته کړې. اوس به پې د بشري حقونو قائمه کمیټي بحث کوي.
دستور مطابق د جان او د مال تحفظ ورکول دا د ریاست او د ریاستي ادارو کار دی. هغوی د خپلې ذمه داري پوره کړې نه ده. د دې مطلب دا چې د هغوی نالایقي ده، د هغوی نااهلي ده. او بیا په یو داسې ایریا کې چې هغه کې پولیس شته، ډسټرکټ ایډمنسټریشن شته، ایف سي شته، فوج شته، او آلریډي هغه سینسیټیو ایریا ده او په هغه کې ویجیلنس دی لیول زیات های دی. هلته بیا ولې داسې ایکټیویټیز کېږي، درزې رڼا کېږي، په کولا او ډاګه باندې کېږي، او بیا د هغې کولو نه پس واقعده اعلان کړي چې دا موږ کړی دی، موږ به نور هم داسې کوو. دا خو یو ښکاره نااهلي ده او د دې خبرې څرګند ثبوت دی چې یا د حکومت ریټ آف د ګورنمنټ شته دی، یا هغوی ریټ آف د ګورنمنټ وټرا کړی دی په خپله باندې. ما په سینټ کې دا خبره اوچته کړې وه. هیومن رائټس کمیټي به نیکسټ میټینګ کې دا په خپله ایجنډا راولي او دا به انویسټیګیټ کوي.
په شمالي وزیرستان کې د وژل شوو کسانو د پلټنو په اړه مې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر فضل شکور نه پوښتنه وکړه، خو هغه وویل چې دې لړ کې د معلوماتو راغونډولو وروسته به راسره تفصیل شریکوي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو تر ختمېدو وروسته پوځ ویلي وو چې دا سیمه له وسلوالو پاکه کړې ده. په شمالي وزیرستان کې د عام اولس ترڅنګ په پوځ هم بریدونه کیږي او اکثره پکې د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته راسي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې په دې ضلع کې د امنیت په اړه د چارواکو تر شمن وروسته خپلو سیمو ته ستانه شوي وو، خو اوس یې ژوند خوندي نه دی، نو باید پوځ او حکومتي ادارې ورته پام وکړي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
مشال لیدل تاسو غواګي د پاکستان پیپلز ګوند مشران وایي د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ډلې سره د روغې جوړې د خبرو لپاره د خپلو همخیالو ګوندونو سره په تماس کې دي. مشاورت روان دی او ډیر ژر به دا معاملې په پارلیمان کې وړاندې کړي. یو شمیر ګوندونه د پاکستان پیپلز ګوند د دغه پریکړې هرکلی کوي، خو ځینو نورو لوی ګوندونو بیا تر دې مهاله په دې اړه خپل غوس دریس بډاګه کړی نه دی. شنونکي وایي د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ په دې موضوع په سیاسي کچه اتفاق نه ترسره کیږي. نور تفصیل د مجید بابر په دې رپورټ کې.
پاکستان پیپلز ګوند وایي چې د پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په لړ کې خپلو همغږه سیاسي ګوندونو سره رابطې مکملې کړې دي. د جون په 11 د پیپلز ګوند مشر او د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری په خپل ټوټر باندې لیکلی وو چې غواړي دا ډول پریکړې په پارلمان کې وشي. د جون په 14 د ګوند د مرکزي جنرال سکتر فرحت الله بابر لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي ول چې د ګوندونو سره د رابطو لپاره درې کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز د اطلاعاتو مرکزی سکتر فیصل کریم کنڈی وویل چې دغه درې کسیزه کمیټه د سیاسي ګوندونو سره د رابطو په اړه خپل راپور مکمل کړی دی.
پارلیمنٹ تراسی جگہ چې موږ همیشه دا غوړو چې پارلیمنٹ سپریم دا او هغه به اوسدار رپورٹ چې دا بلاوت سے بدن راځي اسلام آباد تا هغه باندې به دا رپورٹ کمیټې چې دا پیش کړي د خپل کور کمیټې ته د خپل ملګرو سره کوم مشوره شوې ده. هغه دا بعد موږ دا مطالبه ده چې دا شاید پارلیمنٹ کې راشي ډېر ځل به دا پارلیمنٹ کې دا شاید راځي ځکه چې بجټ اجلاس شروع د بجټ اجلاس په یو سوړ کې خبر مې دا بجټ اجلاس شروع می اکثر سایډ لاین باندې دا شاید کېدای شي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک د پیپلز ګوند د دریځ حمایت وکړو او زیاته اکړه چې پارلمان د پاکستان د 22 کروڑ ولس نمائندګي کوي او باید د پاکستانی طالبانو سره د رابطو خبرو اترو او ایجنډې نه پارلمان خبر کړل شي.
که د روغې خبره کیږي د سولې خبره کیږي دا خود پیغمبر لار ده کوم امتی به د دې خلاف کوي. خدا سیس خو یو طریقې کار دی. د ریاست پالیسی به څوک جوړوي؟ د ریاست فیصلی به څوک کوي؟ دا خو به پارلیمان کوي. لہذا تقریبا ټول میچور سیاسی جماعتونه هم دغه مطالبه کوي چې دا خبری نورې پټې مسا کوي. دا پراکسی وارس ختمول غواړي. دنیا ته موږ اپیل کوو چې په دې منطقه کې د دهشتګردو تنظیمونه موجود دي، دغه عملیات روزانه بنیاد باندې تاسو وینئ چې هغه چا دا خیالي چې دا پښتانه به موږ ووژنو، د امن سوچ به ختم شي، دا دروغ دي.
د ناقانونه ګرځول شوي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د افغان طالبانو د حکومت په منځګړتوب دا خبرې د مئی 14 پیل شوي دي. په دې لړ کې د جون په 9 نیټه د قبایلي مشرانو، پخواني او اوسنیو پارلماني غړیو او حکومتي چارواکو یوه جرګه کابل ته تللې وه. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د جون په 3 په 9 ځل د دې خبرو اترو په رسمي توګه پخلی کړی و. هغه ټینګار کړی و چې د پارلمان نه پرته به هیڅ پریکړې نه کیږي. بلخوا د امنیتي چارو پوه عقیل یوسفزی وایي چې پاکستاني طالبانو سره د خبرو په اړه هغه هیواد کې د سیاسي اتفاق رائے کمې ده.
مونږ دغه خبرونه اورو چې هغه مبینه یا مجوزه معاهده چې ده هغه یو اخري مرحله ته رسېدلې ده. د بل طرف ته په پاکستان کې په سیاسي کچه باندې یا په پارلمنټ کې چې کومې پارټیانې موجود دي په هغې کې د اتفاقي رایې په خطر مخ ښکاري.
پاکستان په لومړي ځل د 2004 میلادي کال په اپریل میاشت کې د وسلوالو سره د شکی لوزنامې تر مخه د روغې جوړې اعلان کړی و. دا لوزنامه د 2004 کال د جون په میاشت کې ماته شوه. د وسلوالو سره دوهمه معاهده د 2005 میلادي کال د فروری په میاشت کې د سراروغه لوزنامې په نامه شوې وه، خو دا معاهده هم یو څو میاشتې پایداره پاتې شوه. درېمه مهمه لوزنامه د ملا فضلالله په مشرۍ د سوات طالبانو سره شوې وه چې یو څو میاشتې پس ماته شوې وه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي د پشکال د روان بارانونو او په راتلونکو شپو ورځو کې د لا ډیرو بارانونو او په ځینو سیمو کې د سیلابونو راوتلو خطرونو ته په کتو یې غیر معمولی تیاری نیولی دی. د پاکستان د ماحولیاتي بدلون چارو وزارت هم خبرداري ورکړي چې روان ګرمۍ موسم کې خای په هیواد کې د نورو پرتله زیات بارونه وشي. د ماحولیاتي چارو پوهان وایي د موسمیاتي بدلون د اغیزو کمولو لپاره د زیاتو ونو لګولو ترڅنګ خلک باید د اوبو په کارولو کې هم له احتیاط کار واخلي. تفصیل د هارون بچا په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داول د جون پر 28مه مشال رادیو ته وویل د موسمیاتو ادارې د معلوماتو پر اساس روان دوبه د صوبې په شمول پټول ملک کې د زیاتو بارانونو اټکل شوی دی. داول زیاتوي د صوبې یو شمېر ضلع د بارانونو او سیلابونو له وجې له زیات خطر سره مخامخ دي او دا چې دوی تر خپلې وسې اغېزمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره تیاری نیولې دي.
کوهاټ بنو کرک میرلی میرانشا پاڑا چینارا پور ملاکنڈ د سوات علاقې د ته هم خطر د چترال ذیلی انتظامیه ته الرټ جاری شوی دی. خلک هم خبر کړی شوی دی په لوکل میډیا په سوشل میډیا باندې خلکو ته د ضرورت په وخت کې خدمت ورکول وی د کیچن سامان وی بسترې وی. پی ڈی ایم ای د پاکستان د امنیتی ځواکونو سره هم رابطہ کوي او هلی کاپټر هم یوز کولای شي ایمبولینس یا د گاډو چې کم دي د ټرانسپورټیشن لپاره هم تنظیمات کړی شي. غیر معمولی تیاریاں چې دی پی ڈی ایم ای نیولې وی او پریډ الرټ باندې وی 24 غنټه په دې کې بیا چوکیانه موکیانه هم نوي.
د پی ڈی ایم ای ویان احسان داوړ پر خلکو غږ کوي چې د بارانونو او سیلابونو په اړه د دې ادارې خبرداري جدي ونیسي او پر حفاظتي لارښوونو یې عمل وکړي. دا لاغه ورسته دا چې د پاکستان په مرکزی حکومت کې د ماحولیاتي بدلون چار وزارت د جون پر شلمه صوبایي حکومتونو او اړوند ادارو ته د زیاتو بارانونو او لوجې د سیلابونو راوتلو په اړه خبرداري ورکړ. د ماحولیاتي بدلون چار وزیر سنټری شری رحمان په خپل بیان کې ویلي د نړیواله تودوخه په کچه کې زیاتواله د موسمي تغییر لامل شوی چې په خبري اثرات یې د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم لیدل کیږي. نو موړې له همدې عمله ویره سرګند کړي چې راوتونکو سیلابونو خای د 2010 زیږدیز کال د هغو په څیر د پاکستان وګړو ته په زیاته اندازه مالی او ځاني تاوانونه واړوي. د سواد د شانګلې سردار زیب چې شاوخوا 12 کالې له پی ډی ایم ای سره د ملکند ډیویژن لپاره د اډمنستریټر په توګه کار کړی دی او دا مهال یې د اپر سواد ډیولپمنټ اتارټي په نوم د صوبایي حکومت په یو پروجیکټ کې د مرستیال ډایرکټر دنده سنبال کړې. وایي سیلابونه په سواد او چترال کې زیات خطرناک ثابتېدای شي. نوموړي زیاتوي د سواد د کالام او شاوخوا سیمو په وروستۍ دوره کې ځایي خلکو ته د ممکنه سیلابونو لاغو څخه د حفاظت چارو په اړه معلومات ورکړل.
زیات وزنیبل ایریا چې دا چترال دی دا وی خاو او دا کچه دی هغه چې کله معمولی هم باران کیږي یا فلډ راځي نو ډېر زیات نقصان کیږي. شانګله کې ډېر زیات نقصان کیږي. په سواد کې فلش فلډ سیوی دا اوس په دې ایریا کې د تیرو نه لس کالو نه چونکې د زیاتې آبادۍ او ځنګل د کټای په وجه باندې فلش فلډ سیوا شوي دي. د سواد سیند دی هغه 2010 کې کم فلډ چې راغلی هغې د دې بیډو چت کړی دی. وڅ لګو فلډ راځي نو هغه نقصان کوي. د وال کې اتروړ کې مټلتان کې تالاب کې مختلف کمیونټي سره مې دا شو هغه ته موږ د اویرنس ورکو چې را تاسو د سیمه او د تاسو ژوند نه ځان زیات لري ساتي خپل ماشومان او سوري ایمرجنسي صورت کې چې د پی ډی ایم سره چې دا غره په خوره پورې نو هغه بیا نشي رسېدل نو هر دې چې دا هغه په یاراو سره پی ډی ایم د ایمرجنسي سټاپ پاتل.
دا چې د موسمیاتي بدلون موضوع څومره جديده او لوبجه د بي وخت او ډيرو بارانونو مسله څنګه کنټرول دي شي د دې پوښتنې په جواب کې د پېښور په آی ایم ساينسز انسټیټیوټ کې استاد او چاپريال پو ډاکټر رفیق خان وای ساينسدانانو درکړې چې انسان د ترکه په ځغل کې ځان ته چاپريال خراب کړي دي. د په وینا خلک باید زیاتې ونی ولګوي او د اوبو په استعمال کې له احتیاطه کار واخلي.
خوشحالی شو زنګر کې اور شو یا د بارونو سیوا کې دل یا تم کې دل د موږ ملک کې هم او نور دینو کې هم دا روان دا ولې چې دا ګلوبلی موسمیاتي تبدیلی د دې اثرات دي. کم ترقی یافته ممالک دي دي چې کله خپل ترقی وکړ نو فضا کې چې کم داړ دا کاربن ایمیشنز وغیرہ نو هغه په وجه دا موسمیاتي تبدیلی شروع شوه دي او ساينسدانان دا وی چې تقریبا 99% دا انسانانو د ترکی چې کوشش کړي دی هغه د لاسه دا شوی دی. موږ چې په شمالي علاقه جات دی او جنوبي اضلاع هم دی کې پی کې هغه کې دا ټمپریچر به سیوا کیږي. د دې چې کوم حل دی هغه دا دی چې موږ ونې ذاتي ولګو مو خیال ساتو زراعت دی یا نور چې کوم ځنګل سند دی د
پاکستان د ماحولیاتي بدلون چارو وزارت ویلي د پشکال بارانونو لړۍ به د راتلونکي اگست میاشت تر پای پورې جاری وي. د وزارت له بیان سره سم دا ځل به په پاکستان کې تر معمول زیات بارانونه او په نتیجه کې ښایي سیلاونه راووځي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په زړونو کې د یو بل سره یو.
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دے و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډو.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
مشال لیتا تاسی غوگی پا ترخم دروازه افغانستان تا اکسپورت او ترانزیت امال ورون کی گاڑی ڈرائیوران شکایت کوي چې د خیبر درې په لار کې په لوی قطارون کې سو سو ورځې انتظار باسي. دغه ډرائیورانو مشال لیتا سره په خبرو کې ویل چې افغانستان ته د اوړېدو اجازه نه ورکول کیږي او د خیبر پولیس یې هم تنگوي. د دوی په خبره په 2019 کال کې تیر حکومت چې کوم څلوري ساته تجارت منصوبه پیل کړې وه په هغه هم عمل نه کیږي. خو د پاکستان کسټم د تورخم څنګه یو چارواکي وایي چې هلته په پوله یو شمیر منصوبه باندې تعمیراتي کارونه روان دي چې له کبله یې دا ستونزې رامنځته کیږي. تفصیل په دې رپورت کې.
پاکستان افغانستان ته مال وړون کې ډرایوران وایي چې په خبرو تورخم ترمنځ د گاډو لوی کتارونه جوړ شوی او افغانستان ته وړېدو لپاره څو څو ورځې انتظار وباسي او په دې لارې د خیبر پولیس هم بې ځایه زوروي. دوی وایي 2019 کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان افغانستان سره په تورخم د څلیرشت ساعته تجارت منصوبه پیل کړې وه خو په هغې باندې عمل نه کیږي او په کسټم کې د اسنادو په کلیر کولو باندې ډیر وخت لګي. د خیبر درې په لار افغانستان ته د اوړېدو په انتظار ولاړ ډرایوران مشال ریډیو سره خپل مشکلات سداسی شریکوي.
نوم یې امان الله دی. جوار هم وار کړی دی خپل افغانستان له وړو جلال آباد لا. یاره که تکلیف درته وایم چې بیګا کم تکلیف هم تیر کړی دی کنه اوس پورې سترګې نه دی پټې کړې. خې ډېرې روپۍ اخلي هر سټاپ باندې چې نه ورکه لخت ماته یې شیشې ماته یې پوښوي او چې بیلا سراشی پسرا پاسپورت در نواخلی پوشه چې یلاره ولاره چې راو دی وزین پاسپورت در نواخلی چې بیرته پاسپورت سے ورس چې پاسپورت را کړو په را کا. یار ډیر سخت کار دی. پول انتظار دی او انتظار نیم عمر کمای او چې مخ کې لاره او خو ځی چالان شي بس مونږ هم لاره چالان کوم سی ورزو.
میرویس یو مرغی دانه دا او بر افغانستان ته روان یو. پاغه عمل شو دی 24 غنټو نه مونږه په 12 غنټو کې خوشاله 2000 گاڑی به واته 24 غنټي خدای خوش گاڑی لکتیس کیو زیرا کیو زی کنه نو دغه تکلیفونه ټول
فرهاد په دغه مشکل دی چې قطارونه کې مونږ ولاړ یم دوی مش بدل تر او رسیدې کول ګلو مول لو خلک چې وس راشي روپۍ ور کوي بر ډایرک رواني ډنډر سپور شو ګیر او رزم شو ګیر کلندر یې نه یو کسي بس گاڑی مکه کاو شو ګیداریم کاو بسار کار لا بخبل نه است.
د خیبر ضلعی پولیس او یو چارواکي خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط د جون په 28 مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر درې په لار لوی ساين بورډونه لګولي او ټلیفون نمبر یې پرې درج کړي او چې کوم پولیس پرې غیر قانوني روپۍ اخلي نو باید موږ ته دې شکایت وکړي دا غوی پر ضد به کاروایی کیږي. د پاکستان کسټم د تورخم څانګې ډیپټي کلکټر امانت خان وایي چې په تورخم کې د زنی منصوبو تعمیراتي کار له وجې د پارکینګ نشتوالي له امله د گاډو کتارونه جوړ شوي او د موجوده حکومت لخوا هم په تورخم کې د څلیرشت ساعته تجارت منصوبه روانه ده.
آی ټی ټی ایم ایس پروجیکټ شروع دی او دا غیله قبل په تورخم
په سټیشن کې دننه د گاډو ودرېدو بالکل زینشته دي، نو دغه لقبل دا رس جوړ دي، دا کار ان شاء الله په څومره زی پیدا کیږي گاډي ودرېږي نو دا رس په ختميږي، او باقي چې کم سريري ساته زمونږ دغه دي پروسه دغه شروع ده، او هغه مونږ گاډي شپورس کې ډیر کو، او دننه په تورخم سټیشن کې چې کم دي د گاډو ودرېدو بالکل زینشته هم دغه یو روډ پاتې دی، او په هغه روډ باندې تاسو ته معلومه ده چې دغه ته په سونو ټیکسي نه مانا تک را تک کوي، اور سره زمونږ امپورټ هم هغه سایډ را روان دي، زمونږ ایکسپورټ هم جو ترانزیټ هم دي، نو د دې غټه وجه چې کومه ده دغه آی ټی ټی ایم ایس پروجیکټ تعمیراتي کار دی چې هغه بالکل نن سبا ډیر په دغه کې روان دي تیزی سره.
د تورخم کسٹم چارواکی وای چې هلته نه یوازې د ټرمینل جوړولو تعمیراتي کار د گاډو کلیر کولو عمل سست کړای، بلکې د ډرایورانو په پاسپورټونو باندې د دخولي او خروجی ټاپې وهل هم وخت اخلي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خوست ولایت کې د سیمایزو رسنیو مسولین او خبریالان وای د دوی اقتصادي ستونزې ډېرې شوي، او که ادارې ورته پام لرنه ونه کړي ممکن د یو شمېر رسنۍ وتړل شي. بلې لور ته د خوست سیمایز چارواکي وای چې د رسنیو او د کارکوونکو ستونزې او غوښتنې یې اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکې کړې دي. په خوست کې دا مهال سوارلس راډیوګانې او څلور سیمایز ټلویزیونونه کار کوي. نور حال د نجیب الله خیل په دې رپورت کې وره.
د خوست د رسنیو مسؤلان او خبریالان وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله د سیمه ایزو رسنیو ستونزې ډېر شوي، او که ورته پام ونه شي نو یو شمېر به یې وتړل شي. دوی له اړوندو ادارو همدارنګه د خبریالانو او رسنیو له ملاتړو بنسټونو غوښتنه کوي چې د رسنیو د اقتصادي ستونزو د حلولو په برخه کې مرسته وکړي. د رسنیو مسؤلینو او خبریالانو یادې غوښتنې د جون په 28 د ځایي چارواکو سره په ګډه غونډه کې شریکې کړې. په خوست کې د غرغه خصوصي راډیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل مشال راډیو ته وویل
رسنیو خو تاسو ګدانې پیږئ چې مصرف لري، تولید نشته، اعلاناتو کاچم تقریبا بخی که صفر ترنه وښیو، تقریبا یو تبه ټیټه شوي وي، نو اقتصادي ستونزې ډېرې موجودې دي. زیاتې ځکه هغه کارمندان چې مثلا په رسنیو کې کور کړو هغه یا بې کوره شوي دي، او یا تقریبا خطا د فامیل د رزق دپاره دوی دومره څه نه لري چې خپل فامیل ته د هغه نه تازیه وکړي. امید دا ده چې په دې ارتباط نه زموږ چارواکي مثلا هغه خارجي موسې چې واقعا پخوی کومکونه کړي دي اوس هم ورته همکاري وکړي.
په خوست کې د ژمن خصوصي راډیو تلویزیون د نشراتو مدیر اکبر یاسینی هم وایي چې د سیمه ایزو رسنیو اقتصادي ستونزې داسې کچې ته رسیدلي کمرسته ورسره ونه شي نو ډیرای به وتړل شي.
رسنۍ له بر هر وخت ډېر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، کچېرې اقتصادي مشکلات دوی حل نشي ډېری رسنۍ به وتړل شي. اول زمونږ رسنۍ چې دا تقریبا د برق 3,90,000 او 3.5 افغانۍ باقي وو چې دغه بل د پرې کولو توان مونږ نه لرو. زمونږ نه برق هم کته کړی وو په همدې مورید چې تاسو پیسې تحویل کوي، نو کچېرې نور رسنۍ سره هم داسې برخورد وشي نو زه فکر کوم چې ټولې رسنۍ به وتړل شي.
د رڼا د سیمه ییزې رسنۍ د نشراتو مدیر عبدالرحیم عاطف وایي سره له دې چې د رسنیو ډېری کارکوونکي رضاکار دي او معاشونه نه لري، خو د رسنیو نور لګښتونه هم ډېر دي.
په خوست کې ځایي رسنۍ له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي چې له هغې جملې څخه د برقونو د تحویل دی، د دوی د همدغه زیاتو ستونزو لیدل کېږي. دوی همکاران په خپل رزقانه ډول کار کوي او لوی ستونزې اقتصادي ستونزه ده که چېرته دغه ستونزې دوی هوار نه شي ممکن دوی د خپلې دغه رسنۍ دروازې وتړي.
بل لوري ته د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي دوی په پرله پسې توګه د رسنیو د مسؤلینو سره ناستې کړي او د هغوی ستونزې اورېدلې دي. د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وایي د رسنیو د ستونزو په اړه اړوندو ادارو سره خبرې شوي دي.
د دوی د مشکلاتو د حل په مورد مو اقدامات کړي دي. په دې مورد د دوی د برق او د دوی د اکمال لپاره موږ د اړوندو ادارو سره په تماس کې یو، بیا به هم په تماس کې کیږو. دا نه غواړو چې په خوست کې رسنۍ یا رکود شي یا سقوط شي، بلکې د دوی د ودې لپاره به کار کوو. د افغانستان اسلامي امارت د بیان ازادۍ تشمنده
شبیر احمد عثمانی زیاته کړه د رسنۍ ستونزی 2002 نامال مسولینو سره شریکی کړي او له هغوی غوښتي چې په خپله یا د نورو مؤسساتو له لارې په اقتصادي برخه کې د رسنیو سره مرسته وکړي. د یادونې وړ ده په خوست کې د یو شمېر ملي او نړیوالو رسنیو د خپرونو سربیره دا مهال 14 سیمه ییز راډیوګانې او 4 سیمه ییز تلویزیونونه په فعالیت بوخت دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O